السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وایي پاکستان، ایران او همدارنګه ځینې اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول دیپورټ کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبې د دسمبر په 14مه په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې یوازې ایران او پاکستان په روان کال کې له 2.8 میلیونه زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته استانه کړي. د دې سازمان په وینا د دوو ستنو شوو 65% ښځې او ماشومان دي. پر دې سربیره ترکیه او تاجکستان هم په زرګونو افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي سخت بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې د ستنېدونکو د زیانمنېدو جدي خطر زیات دی. د دې سازمان په خبره هیوادونه باید له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، هغه قوانین چې د هر هغه کس جبري ستنول چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونو له واقعي خطر سره مخ وي منع کوي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه ویلي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري ستنولو هڅې تیزی کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې له واکمنو طالبانو سره د جبري ستنولو د اسانتیا لپاره خبرو ته مخه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي سره له دې چې د طالبانو د بشري حقونو ځپنه مستند شوې ده، خو د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي افغانان هغه هیواد ته بیرته استانه کړي چیرې چې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه پراخې او سیستماتیکې سرغړونې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د خوراکي امنیت په اړه د یوې نوې څیړنې نتیجه ښیي چې اټکل کېږي له 50 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د افغانستان لپاره د دې صندوق استازي تاج الدین وال پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په پام کې لري چې د 1.3 میلیونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنه وکړي چې له سخت خوارځواکۍ او د لوړ خطر لرونکي منځنۍ خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خو په خبره تمویل له جدي ستونزې سره مخ دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د یونیسف د بشرپالنې پروګرام د 1 میلیونه ماشومانو په ګډون د 12 میلیون کسانو د بشري او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي په 2018 کال کې به په افغانستان کې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی په ورځ په هغه فهرست کې د سوریا او فلسطیني ادارې په ګډون نور هیوادونه هم شامل کړل چې پر وګړو یې امریکا ته په ننوتو بندیز لګول شوی. د سپینې ماڼۍ لخوا د خپرې شوې پریکړې له مخې دغه بندیز د بورکینا فاسو، لاوس، مالی، نیجیر، سیرلیون او د جنوبي سودان پر اتباعو هم تطبیقیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د جنوري میاشتې رئیس چې ترامپ بیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د کډوالۍ او ویزو په برخه کې سخته تګلاره خپله کړې او موجوده قوانین لا سخت کړي دي. د روان کال په پیل کې واشنگتن د څو هیوادونو پر ادبا او امریکا ته د داخلېدو بشپړ بندیزونه ولګول چې ډیری لا هم پر ځای دي. په اغیزمنو شوو هیوادونو کې افغانستان، میانمار، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی، گینیا، ایرتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له هغې وروسته د واشنگتن لخوا پر یو شمېر نورو هیوادونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیحال وایي متحدینو سږکال د اوکراین د وسلو له تولید سره نږدې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې شریکانو همدارنګه په امریکا کې د اوکراین لپاره په همدومره لګښت وسلې پیرلې دي. د اوکراین دفاع وزیر دغه څرګندونې پرون سه شنبې د اوکراین د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره له آنلاین غونډې وروسته وکړې. هغه په ټیلیګرام ولیکل دا دواړه شمیرې ریکارډ دی او موږ غواړو دا بهیر تر 2018 کال پورې هم وساتو. د اوکراین دفاع وزیر ویل جرمني پلان لري راتلونکي کال 1.5 میلیارد یورو پوځي مرسته برابره کړي، په داسې حال کې چې بریتانیا سږ کال د اوکراین د هوایي مدافعې لپاره له بېلابېلو سرچینو 600 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن هڅې تیزی شوې دي. د دواړو هیوادونو مرکچي پلاو روانه اونۍ په برلین کې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړل. ولسمشر ترامپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نسي دا خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه مستر ازي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد سي درس په نن دی پته می صفه څخه تر اته پته می صفه پرې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی هغه په دوه ډول دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډول دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیات چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي، مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید اوبه انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاس ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټي پی ورسخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دیږي هغه هم د ځان سره یوځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایروویک اسید مالیکولونه تولیدیږي. او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډي ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو چې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس وران او دغه کی چې دی چین کی چې دی زنجیر کی چې دی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سره رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو د کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي، او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټي پی انرژي چې د اته دش ای ټي پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسرزي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټي پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کول لپاره کارول کیږي، او د ای ټي پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټي پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټي پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي ازادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای، دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېر زیاته اندازه استفاده کېږي، او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د غو لپاره اکسیجن اماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه دا چې دوی سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابروي، د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنې د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منز توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټولو ژوندیو موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټولو ژوندیو موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي، او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې تر سره کیږي، هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبي د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وايي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو، زیایي ترکیب کې به موږ وايو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي، په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي، او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او باخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و د دې چې ودا مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې وه هغه تجزیه کول، دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي، او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي، یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ سونه توپیر دي، او بل اخر د وای چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل. په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي، او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو، لومړی پښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي، دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او درېمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلامونه سلامونه نیکی هله مې ومني هله لره ما چی جوړ روغ او سیتمن بیاست شرح خلاص د ټول سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډی این ا او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډی این ا چې د هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډی این ا څخه دی چې د ډی این ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خو دوی په دې باندې پوس وله چې ډی این ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی او وروسته پر دې باندې ډیر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینټیکی انجینری را مسسوه تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینټیکی انجینری چې و هغه را مسسوه چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه همدارنګه د کرنی او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډی این ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. زموږ او تاسو درس چې د اته دي شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډی این ا کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډی این ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډیر کشفیات کړي و چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل سلته لژدول کیږي چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لمړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لژدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلم پیری کې په اوایل کې په لومړني کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربه د روی دا ثابت کړ چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري نه کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربه کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاص ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تل واسکې موږ ولوستلم په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لشتر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي د خپل پزان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري خپل پزان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ایسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې یا په ایسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ویری په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوې په دوه ډلو وویشل چې یو ډول چې و هغه خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه بکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د منې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې په دې سره مرګ خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلت سو څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته باندې دله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګ په عین ډي ان ا او وشتل چې د ول مستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګ وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دي خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دي مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هیدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کوم د ډي ان ای او ار ان ای مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلی موضوع ته چې د ډي ان ای جوړښت دی. د ډي ان ای د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دوی کوم دغه پوری یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي ان ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سواله ترکیب کړل سواله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی د لودل د هغه څخه په استفاده ډي ان ای چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ای چې د خپل په جوړښت کې موږ اویل ډي ان ای چې د هغه نیوکلیوټایډز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربن اقاد او کلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي ان ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دي، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دي یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار ګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چار ګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډي ان ای چې د هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربن قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چې لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسره وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ای او ار ان ای پیژندنه و چې ډي ان ای او ار ان ای څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربن اقاد او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایټ په نامه سره یادېږي. ډي ان ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ای چې د هغه پوری زینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربن قند چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی قند دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ای په لاندول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ای او ار ان ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټول د تجز خ نړي نړي منن.
درسي سات
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هېروي
د ازادي ملما السلام علیکم د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن مو د سترګو یو متخصص ډاکټر میلم دی چې په خوس کې د تبابت په محل ور سره دا فکر پیدا شو چې په دې برخه کې په لوړه کچه تخصصي زده کړې وکړي تر څو هغه تشه چې په تخصصي برخه کې د سترګو د ناروغي او د درملنې په برخه کې په خوس کې موجوده و هغه ډک کړي د سترګو د درملنې په برخه کې خپل تجربه په زیاتېدو سره د غراز په کابل کې د سترګو د درملنې یو روغتون هم پرانستی دی چې اوس پر کابل سربیره د افغانستان له ټول ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورځي نور به په خپل له ډاکټر صاحب نه واورو ډاکټر صاحب مننه چې نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه یاست که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته خپل ځان ورو پیژنې چیرې پیدا شوی یاست لومړنۍ او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي
بسم الله الرحمن الرحیم زمانم خوشحال تخلص مې امان د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ په سیمه کې مې دنیا ته سترګې راړېدلې دي لومړنۍ زده کړې مې د خوست ولایت ښاري څانګې مکتب کې سرته رسولې دي او بیا وروسته متوسطه زده کړې مې په کابل کې په خیرخانه مینه کې سرته رسولې دي بیا بیرته دوباره لیسه دوره مې بیا په خوست کې ویلې ده خو دا مختلف پړاوونه و چې زموږ پلار وظیفه درلوده تبدیلیدو به بیا به کله به خوست و کله به کابل نو لیسې دورې مې په خوست کې پای ته رسولې ده وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون تک پوهنځي کې یا اوسنی کابل تک پوهنتون په هغې کې مې خپلې زده کړې سرته ورسولې د ایم ډي په کچه او بیا په کال 2015 کې تخصصي زده کړو دپاره د اوکراین کیف ښار ته لاړم بوګاموز یونیورسيټي چې یو طبي یونیورسيټي ده هغه هلته مې خپلې تخصصي زده کړې د سترګو په بخش کې سرته ورسولې بیا د هغې نه وروسته مې فوق تخصصي زده کړې په هند کې سرته رسولې دي او اوس فلحال په کابل کې خپل یو شخصي روغتون لرم د امان د سترګو روغتون په هغې کې د سترګو د متخصص په شکل کار کوم
ډېر ښه ډاکټر صاحب دغه علاقه له تب سره تاسو سره کله پیدا شوله معمولا خو په کوچنیوالي کې یو ماشوم ډېرې هیلې لري وای چې کله غټ شم غواړم چې داشم معمولا په افغانستان کې دغه طب او انجینری ډېر عام و د ډېرو هم دغه هیله و چې انجینر شم یا ډاکټر شم تاسو سره دغه د طب علاقه له کوم وخته پیدا شو
نوري صاحب یو خدای چې زمونږ قبلګا چې خپل ډاکټر و ډاکټر امان الله نومو ډېر مشهور ډاکټر و د خوست په ولایت کې بیا وروسته په کابل کې هغه یو نظامی ډاکټر و نو هغې ته په لیدو به مونږ به دا تشویق کېدو زه به خپله شخصا تشویق کېدم چې کاشکې زه هم یو وخت کې داسې راشي چې ډاکټر شمه بس همدا د پلار کتل و نو چېرته چې په کورنۍ کې پلار په یو کسب یا یو فن باندې مصروف وي ولادونه خامخا طرف ته تمایل پیدا کوي نو ډېر شوق زما د هغه وخت نه د تبابت سره پیدا شوی
داسې خوب نه و چې پلار مو تاسو ترغیب ولی تشویق کولی چې باید تاسو هم ډاکټر شئ ځکه چې اکثرا کله چې خپل یو څوک انجینیر وي یا ډاکټر وي معمولا خپل ماشومان هم غواړي چې هغه مسلک ته کش کوي
ولې لګ لګ امکان لري دا غشایم په کې شریکي ولې ما خپل هم دغه علاقه درلوده چې کله به ما پلار مې لیده چې مریضان ګوري او ځي شفاخانې ته ځي نو ما ته به دغه یو احساس پیدا کېده چې کاشکې داسې وخت راشي چې زه هم دا رقم یو ډاکټر شم نو په همدې وجه زه ډېر تشویق کېدم د شیت لپاره
پلار ته مو کله خپله دغه علاقه اظهار کړله ورته مو کله وویل چې غواړي تاسو هم ډاکټر شئ یا هغه څه وختو
ولې نه ما زه چې کله دولسم ټولګي نه فارغېدم ما پلار ته وویل چې زه خو طب وایم زه د بل شي سره خاصه علاقه نه لرم د مې پلار هم ډیر خوشاله شو به وی چې دا خو ډیره ښه خبره چې ته زما مسلک تعقیبوي نو د پلار تشویق هم را سره او داسې نه و چې یوازې زه د شي ته خوشاله هم پلار مې هم په دې باندې خوشاله و چې زما دا مسلک ته تعقیبوي دا خو ډیره ښه خبره ده
د کوم شي واده یې در سره وکړه که تر لاړ شي تب ته کامیاب شي دا شی درته اخلم یاد که څنګه
پیدا شو کنا پلار میں ہم پدے باندھے خوشحال
تاسو ویل چې کله مو ته بغلوست بیا ولړلې د تخصص لپاره اوکراین ته بیا له فوق تخصص هم هند ته ولړلې کله چې د کابل پوهنتون نه فارغ شولې کار مو هم وکړ او دغه دواړه تخصصونه په د سترګو په برخه کې مو په څومره وخت کې واخیستل
زه چې د کابل پوهنتون نه فارغ شوم په کال 1999 کې تقریبا 2000 کال په دې وخت کې زه د کابل پوهنتون د طب پوهنځي نه فارغ شوم بیا مې درې کاله په خوست کې د یو ایم ډی ډاکټر په شکل یعنی معالج ډاکټر په شکل د خپل پلار سره کار وکړو پلار مې د داخلي ډاکټر و هغه سره مې کار وکړو خپل کوم مشکلات مې شو هغه سره به مې حل کول وروسته د هغې نه بیا د سترګې بخش سره زما د خاص علاقه پیدا شوه بیا مې پلار ته وویل چې زه غواړم چې په سترګو کې تخصص واخلم بیا مو هغه وختونه ډېر داسې وختونه وو چې ډېر کوشش مو وکړو چې زه هند ته لاړ شم او پاکستان ته لاړ شم یو ځای ته بل ځای ته تخصص واخلم یا کابل کې واخلم خو بیا ځینې خلکو دوستانو داسې مشوره راته راکړه چې زموږ دوستانو په اوکراین کې هغه وخت دی هغه راغلی وو افغانستان ته ما ته بیا دا مشوره راکړه چې زه بلته درته لار جوړه کړم تاسو کولی شئ چې په اوکراین کې تخصص واخلئ مسما را واشه درې کاله څلور کاله بعد د فاکولټي د فراغت نه په کال 2015 کې زه لاړم اوکراین ته د تخصص لپاره او تخصص مې بیا په اوکراین کې خلاص کړ
بله تاسو ویل چې په خوست کې مو کله چې کار کاوه بل اخر دغه علاقه مو د سره پیدا شول چې باید تاسو هم د سترګو متخصص ډاکټر شئ علت څو آیا د سترګو ناروغي الته په خلکو کې ډیره زیاته وشت تاسو ته درتل درملنه لپاره
بله یو عمده علت هم دا و چې اصلا په خوست کې هیڅ د سترګو ډاکټر وجود نه درلود موجود نه و او ډیر ناروغان به داسې راتلل چې د ډیر عادي مشکل نه سترګې به یې د لاسه ورکولې نو ما دا تصمیم ونیو چې زه باید داسې یو مسلک انتخاب کړم داسې یو مسلک غوره کړم چې هغه دلته د خلکو په درد باندې ولګېږي د داخلي ډاکټران خو ډېر ډاکټران خو د سترګو ډاکټران اصلا په خوست کې موجود نه وجود نه درلود همدغه وجه وه چې زه تشویق شوم دې ته چې زه باید د سترګو په برخه کې تخصص واخلم
ډېر ښه مخکې له دې چې راشو په ټوله کې په افغانستان کې دا د سترګو د روغتیا په برخه کې عمومي وضعیت په څه ډول دی تاسو به اتمن واده کړی ماشومان لري
بله واده می کړی دی ماشومان لرم
څو ماشومان دي
نو د خدای فضل دی بس څلور می لورګان دي او څلور می زامن دي
ماشاءالله ډیر ښه اتمن دوی به هم درس به وایي کڅنګه
دوی یو لور می ډاکټر را ده ته به خلاص کړی دی خو اوس فل حال متاسفانه د وطن شړای د سلی چلته نو امکانات لږ کم دي اوس لګیا ده امتحانونه ورکوي د تخصص لپاره نو که وشي چې همدلته یا په ترکیه کې یا کوم بل غربي هېواد کې ورته یو لاره برابره کړو تخصص لپاره نور زامن مې دوه زامن یو زوی مې ماسټري اخلي په بزنس ادمنستریشن کې یو لور مې ماسټري اخلي لیسانس ختم کړو په ترکیه کې همدلته او بل زوی مې په انجینري کې دی نور زمان اولونه می وړي هغه مکتبونو کې د لسمه یو لسمه نه هم دا وایي نو اتم سنفونه کې درسونه وایي
ډیر ښه تاسو تشویق چې ټول زده کړو ته مخه کړی او هغه هم لوړ زده کړو ته او دوی په خپل غوښتل
دوی خپل هم غوښتل ولې په دې فامیل کې چې یو څوک داسې یو څوک ولري لکه مثلا پلار تعلیم یافته وي یا مور تعلیم یافته وي نو په هغې صورت کې ماشومان په خپله تشویق کېږي او دا هم تشویق کوي دا ټول شاعر زه فکر کوم په کې رول لري هم د دوی غوښتنې او تشویقونه هم زموږ تشویقونه دا ټول تشویقونه و چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې ده
ډیر اعلی کراشو په ټوله کې په افغانستان کې د سترګو د روغتیايي وضعیت په برخه کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ کومې ناروغي ډیر عام دي د سترګو په خلکو کې؟
په عمومي شکل سره نوري صاحب کټارک ډیر عام دی په خلکو کې. کټارک یعنی د سترګو پردې، چاره مطلق داسې یو مرض دی چې کچرته تداوی ونه شي دړوندوالی سبب کیږي. نور خو په مختلف شکلونو سره لکه مثلا دا سپرینګ کټر دا نزلې بهر شي ورته وایي، دا ډیر عام دی په هغه کې. ځکه د موسمونو داسې جوړ شوی دی د افغانستان چې سپرینګ کټر پکې زیات لیدل کیږي. نور ډیر مرضونه مثلا ګلوکوما ډیره ده، معمولا زیات خلک مونږ ته چې راځي یا ګلوکوما لري یا کټرک لري یا د سترګو سوروالی تکلیف دا سپرینګ کټر لري. نور میکروبی مرضونه معمولا زیات دي، د سترګو کنجکټیوایټس دا شان دي، د چون هوا داسې چندان جوړ نه ده، هوا همیشه ککړه وي. په دې وجه سره زیاتره وختونه دا میکروبی مرضونه ډېر په افغانستان کې موجود وي.
د کوم عمرونو درلودونکي خلک، یعنې په کوم عمرونو کې دغه ډېر د سترګو په ناروغۍ باندې اختر دي؟ دغه تاسو د کټرک ویلې یا ځینو نورو هغه مهمو ناروغیو چې یادونه وکړه؟
معمولا کټرک مریضان ټول مسن خلک وي، د سنونو لوړ وي، دغه مریضان معمولا ډېر کټرک پیدا کوي. او یو دلیل د کټرک هم همدغه سن دی، اگر چې ډېر دلایل لري خو یو عمده دلیل یې سن دی چې د سن په وجه باندې کټرک پیدا کیږي.
اساسي
زیات مریضان مسن وي.
اساسي علت څه دی؟ اتمن دی هوا ککړتیا به هم ډیر رول لري پکې.
ما مخکې ونه د هوا ککړتیا رول لري، هغه مثلا سترګې میکروبي کول شي، سترګې تسوروالی ورکول شي، دا خاص رول پکې نه لري. عوامل ډیر زیات دي، خو یو عامل د کټرک چې دی هغه سن دی. د عمر په زیاتوالي سره خپل د سترګو د لینس چې دی د خپل شفافیت له لاسه ورکوي او مقدریت طرف ته ځي. بالاخره انسان د وخت په تیریدو سره کوم شی چې ویني ورو د لاسه ورکوي، د دې ورو راکمیږي. نو زیات وختونه مونږ ته چې راځي اکثرا د سن په وجه دا کټرکتونه وي. اگر چې ډېر کټرکتونه شته چې د نوزادانو سره یو ماشوم د کټرک سره یو ځای پیدا کیږي، داسې کټرکتونه هم شته خو تعداد یې دومره زیات نه وي. مثلا تراوماتیک کټرکتونه شته، ضربه یې خوړلې وي، په یو شي باندې لګېدلې وي، داسې کټرکتونه شته. د بعضې امراضو په نتیجه کې ځینې کټرکتونه منځ ته راځي، خو معمولا زیاتره کټرکتونه چې دي هغه د سن په وجه وي.
او دغه کټرکونه علاج کیدای شي؟ یعنی تاسو د پرده لری کوي بیا؟
ولې نه، سل فیصده دی علاج کیږي. مریض چې په وخت باندې اقدام وکړي تر څو هغه حالت ته ونه رسیږي چې بیخي مریض خپل دید سل فیصده د لاسه ورکړی وي، سل فیصده علاج کیږي. د دې لپاره مختلفې طریقې دي زموږ سره. اوس خو بیخي مدرنې طریقې باندې موږ دا کارونه کوو چې هغې ته فیکو ایموسیفیکیشن سرجري وایي، د خاص شوا یا د الټرا وایلیټ شوا په واسطه باندې یا لیزري شوا په واسطه باندې دا د سترګې کټرک ایسته کیږي، بیا لینز ورته اچول کیږي، بهتر دید پیدا کیږي.
په افغانستان کې خو په دوبی کې لمر ډیر تیز وي، دغه د لمر وړانګې هم کله کله ډیر سترګو ته ښه نه وي. معمولا خلک عینکې په سترګو کوي. آیا دا د لمر وړانګې په خپله څه ډول ناروغي رامنځته کوي؟
ولې نه، د لمر وړانګو کې یو خاصه شعاع ده چې دغه د الټرا وایلیټ په نوم سره یادیږي. دغه شعاع معمولا که سړی ډیر ورسره معروض وي، ډیر ورسره په تماس کې، همیشه دپاره د کټرک سبب هم کیدای شي، د سترګې د ریټینا د خرابوالي سبب هم کیدای شي، حتی د قرنیې د خرابوالي سبب هم کیدای شي، د دید د کموالي او د دید د خرابوالي سبب هم کیدای شي. ولې نه،
تغذیه کوم رول لري د سترګو په ناروغي کې؟ سمه تغذیه که څوک سمه تغذیه ونه کړي کنه؟
ولې نه، ډېر رول لري. که څوک سمه تغذیه ونه کړي د سترګو د ریټینا برخه، د مکولا برخه، حتی په کټرک باندې تاثیر لري. یعنی سمه تغذیه یا متوازن خوراک د سترګو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. که څوک متوازن خوراک ونه لري، سمه تغذیه ونه لري، هغه خامخا د سترګو ډیر مشکلات را پیدا کیږي. مثلا د ریټینا، د مکولا مشکلات پیدا کیږي، حتی د کټرک مشکلات مخکې وي. نو تغذیه ډیر رول لري.
بل تاسو خو دغه ناروغي یادونه وکړلې وي درملنه د بل په خپل خلک څخه کولای شي څړول په ساده اقدامات سره کولای شي چې د زینو ناروغي مخونی سي او بل آیا خلک په منظم ډول د سترګو معاینه کوي د سترګو چک کوي
ولا متاسفانه به وایم نورې سبب چې په افغانستان کې یو خو د خلکو نه پوهیده خلک په دې باندې آگاهی نه لري چې د سترګو منظم چک اپ یا منظم معاینه کول څومره ګټې لري نو خلک نه پوهیږي تر څو چې خلک سم دي دي کم شوی نه یا کوم مشکل ورته پیدا نه وي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي دا یو ډېر لوی نیمګړتیا ده زمونږ په خلکو کې چې په دې باندې نه دي قدر شوی تر اوسه چې په دې باندې پوه شي چې مخکې د دې نه چې یو شی واقع شي د هغې د مخکې نه تداوي کېدای شي امکان شته ډېر امکان شته مثلا که چېرته یو انسان منظم چې کف ته لاړ شي د سترګو ګلوکوما ورته نه پیدا کېږي ځکه که ګلوکوما معمولي غوندې هم پیدا شي چې ډاکټر ته لاړ شي خو هغه تشخیص کېږي تشخیص فرغه د تداوی لاندې نیول کېږي بالاخره هغه ګلوکوما سترګو ته کوم خاص ضرر نه شي رسولی که رسوي هم
ساده ژبه ووایه ګلوکوما څه شی ده
وبخیت ګلوکوما د سترګو فشار په کې لوړېږي د سترګو اعصاب یا اپټیک نرف چې دا په کې تخریب کېږي او بالاخره د سترګو دید له منځه وړي چې دا دید له منځه تلل چې دید دا دایمي له منځه ځي یعنی بیا بیرته نه راګرځي دا داسې یو شی ده زمون خلک معمولا ورته زیات وختو کې تورې اوبه هم وایي په عامه اصطلاح
یعنی دا په خلکو کې ډېره زیاته ده
دا زمون په خلکو کې ډېره زیاته ده په یعنی د کاتاراک نه په دویم قدم کې ګلوکوما ده
بله تاسو ویل چې خپل مو د سترګو د درملنې یو کلینیک هم پرانستئ کله مو دا کلینیک پرانست او علت څه و چې خپل مو په دې برخه کې دغه نوښت کار واچو او حتما د دې لپاره خو به یو پانګونې ته به هم ضرورت و که څنګه
بله نوري صاحب نو کلینیک خو مونږ په کابل کې په 2011 کال کې بنیاد کېښودو خوشحال خان کې خوشحال خان مینه پنځه مناحیه کې د سلو سره مخامخ دلته مې یو کلینیک اول هم په کرانی ولای او بلاخره بیا وروسته یو درې څلور کاله وروسته بیا خپل یو تعمیر جوړ کړ ځان واخستو پکې بیا د امان د سترګو روغتون په نوم سره کلینیک جوړ کړ چې اوس هم په هغه نوم باندې عمل ته چلیږي
یوازې تاسو وایي که څوک درسره نور هم په دې کې شریک دي د کورنۍ مثلا تاسو خپل پلار ویلې ډاکټر او پانګونه مو څومره په وکړله
نه یوازې زه نه وم زمونږ خو څلورونه ټول په همدې کې سره شریک لای تقریبا لکه یو فاميلي هغه د شفاخانه هم جوړه کړې ده پلار خو اوس په حق رسېدلی دی هغه خو نشته د جوړولو یوه عمده وجه همدغه وه چې مونږ باید په افغانستان کې د سترګو طبابت یو مډرنایزیشن طرف ته بوزو یعنی هغه ته شفاخانې لکه مثلا په افغانستان کې مخکینۍ شفاخانه د دولتي شفاخانه او د نور شفاخانه په نوم ولې ډېر ابتدایي خدمات وړاندې کول یعنی هغه خدمات چې باید په نور مخصوصا خاصتا زمونږ په همسایه هیوادونو کې خلکو ته وړاندې کېږي مونږ غوښتل مونږ ارزو دا وه خاصتا زما ارزو دا وه چې مونږ هم باید داسې خدمات خپلو خلکو ته وړاندې کړو چې حداقل د دې خپلو همسایګانو که سل فیصده د هغوی په شکل نه وي هم حداقل یو اتیا پنځه اتیا فیصده باید مونږ د دوی په شکل مډرنیزه خدمات خلکو ته وړاندې کړو نو په دې وجه مونږ بس تشویق شو سرمایه‌ګذاري په کې وکړه او منظم ښایسته ښه ماشینان هم په هغه وخت کې راوړل چې اوس هم ورځ په ورځ دغه ماشینونه مونږ اپډیټ کوو مونږ ښه ټکنالوژي لرو په خپل کلینیک کې په خپل شفاخانه کې تقریبا زمونږ شفاخانه شپږ منزله ده په پنځه بیست ځمکه کې جوړه کړې ده نو په دې کې په مختلفو د سترګو په مختلفو برخو کې مختلف متخصصین اوس کار کوي تقریبا زه درته وایم اوس زمونږ په شفاخانه کې شپاړس نفره یا اوولس نفره د سترګو په بخش کې مختلف متخصصین کار کوي
تاسو ویلې نوي وسایل او ټکنالوژي مراوړې ده د سترګو سره تړلې د ټولو ناروغیو درملنه کوي او عملیات هم سرته رسوي
تقریبا ډېر عملیاتونه موږ سرته رسوو مثلا د کاتاراکت عملیات په مدرن شکل سره یعنی د فیکو په واسطه د ګلوکوما عملیاتونه د سترګې د شبکې عملیاتونه د اگزایمر لیزر چې ورته وایي د اگزایمر لیزر عملیاتونه هغه خلک چې عینکې په سترګو کوي غواړي چې عینکې په سترګو نه وي عینکې لرې کړي نزدیک بین هغه لرې دید خراب وي نور کوم مشکل ونه لري دا دغه عملیاتونه نور داسې مثلا اکسترا کولر عملیاتونه چې عام عملیاتونه دي مثلا سترګې کوګوالی او زادي لید عملیاتونه دا خو ډېر عادي دي. مونږ ډېر مډرن عملیاتونه سر ترسو که په مجموع کې زه وایم نورې صاحب مونږ تقریبا تر 50% پورې د افغانستان مریضان راکور کړي دي چې باید خارج ته لاړ نشي. کېش یو لس 50% داسې تخنیکونه وي یا داسې هغه وي چې مونږ هلته نشو کولی یا یې متخصصین نه لرو. وسایل خو یې په هر صورت پیدا کېدای شي خو متخصصین د هر وسیلې دپاره د هر مرض دپاره خپل متخصص ډاکټر په کار وي. نو دغه شیان امکان لري لږ زموږ په کار کې لږ مشکل پیدا کړی وي چې یو 50% مریضان مونږ نشو کار کولی. نو تقریبا د همسایاو په رابطه یا د همسایاو په حساب تقریبا مونږ 50% مرضونه یا 50% مریضان چې مختلف رقم مرضونه لري مونږ ټول په دې شپخانه کې راکور کړی دي.
معمولا له افغانستان نه اکثرا خلک د درملنې لپاره د چا چې وس ورسیږي هند ته ځي یا ځینې نورو هیوادونو ته چا چې وس نه رسیږي دا څنګه لوري پاکستان ته به ډیر زیات تلل خو اوس که څه هم لارې بندې شوې دي. په داخل د افغانستان کې دغه کلینیک چې تاسو ایجاد کړی دی تر څه حده پورې د دغه ناروغانو د تلو مخه نیولې ده او څومره دوی لپاره د قناعت وړ دي دغه درملنه چې د تاسو کلینیک یا نور کلینیکونه چې خصوصی ایجاد سوی دی په افغانستان کې سر ترسوی یعنی هغه خلکو باور په درملنه باندې زیات شوی دی دغه احساس مو کړی دی چې خلک ډېر پیسې مصرفوي اما ډېر ځلی موږ اوریدلې دي راپورونه مو درلودل چې سم درملنه نه ده شوی په بهر کې.
او لکه څنګه ما مخکې عرض وکړو کنه ما دا وایي چې تقریبا تر 50% مریضان یا مرزونه مونږ په خپل کلینیک کې کور کړی دی رانغښتیم دي یعنی نم دي پرې چې نور هیوادونو ته سفر وکړي. دا چې څوک ځي هغه نو د دوی خپل کار دی ولې مونږ چاته نه وایو چې تاسو دا درملنه دلته نه کېږي تاسو لاړ شئ. او مونږ تر اوسه پورې انشاءالله ډېر کامیابې روان یو او زمونږ مریضان ورځ تر بلې بیخي ډېریږي په مونږ باندې د خلکو باور اوس بیخي زیات دی. که تاسو پوښتنه وکړئ امان د سترګو روغتون یعنی په کابل کې څه چېرته په افغانستان کې خلک پېژني نوم لري د ډېرو لرو لرو ولایتونو نه زمونږ شفخانې ته خلک د درملنې لپاره راځي یعنی په مونږ باندې د خلکو اعتبار اوس زیات شوی دی ځکه زمونږ خدمات چې دي معیاري خدمتونه دي خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کوو. او 50% مریضان مونږ کنټرول کړی دي مونږ بهر تضرورت نشته چې لاړ شي په مختلفو امراضو د سترګو کې. نو هغه بیا ځینې خلک چې ځي هغه نو د دوی خپل روي ده شعور کوي چې ځي یا خارج ته ځي یا هند ته ځي یا ایران ته ځي پاکستان یا کوم بل ځای ته ځي ولې مونږ چې چاته ځواب نه ورکو چې تاسو لاړ شئ غیر دی او څو مرضونو یا لس فیصده 15% مرضونه چې یا مونږ متخصصین نه لرو یا مثلا یا وسایل نه لرو که دغه زمونږ نه لاړ شي نور ټول مریضان مونږ کور کړي دي.
ډېر ښه. تاسو ویل چې خلک ډېر درځي د خلکو باور په تاسو باندې زیات شوی دی تاسو له خوست نه پیل کړی وه نو کله چې خلک له لرې ولایتونو نه راځي کابل ته خپله همداسې فکر کړی دی یا پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم همداسې کلینیکونه ایجاد کړي په تیره بیا خوست کې؟
ولې نه هو دا زمونږ په لرلید کې همدغه یو شی دا هم دی چې مونږ باید دا ډول کلینیکونه په نورو ولایتونو کې هم ایجاد کړو خو متاسفانه مشکلات زیات وی د پرسونل نه پیدا کیدل فنی پرسونل مشکلات لږ زیات وی او داسې ځینې مشکلاتونه اقتصادي مشکلات دا شاینه کله د دې مخه نیسي کنه موږ دا پلانونه لرو چې په نورو ولایتونو کې همدارنګه په خوست کې هم خصوصا په هغه ولایتو کې چې هلته د سترګو ډاکتران یا کم دي او یا هیڅ نشته اوس خو په خوست کې فضل د خدای د سترګو ډاکتران شته یو 4-5 نفره ډاکتران دي. نو مونږ اولویت یا اولیت هغه ولایتونو ته ورکوو په اول کې چې هلته د سترګو ډاکتران کم وي نو ولې نه دا پلان مونږ لرو.
ډېر ښه. ډاکټر صاحب امان په پای کې څه سپارښتنه خلکو ته لرئ د خپلو تجربو په اساس باندې کېدای شي چې مثلا د تاسو سپارښتنې د دې سبب شي چې خلک د سترګو په برخه کې خپل روغتیا ته توجه وکړي. په تیر بیا د ماشومانو په ډیر کوچنیوال کې کېدای شي د سترګو د ډیرو ناروغیو مخه ونیسي. میندې او پلارونو ته ستاسو سپارښتنې څه ده؟
تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه او دا ډېره مهمه هم ده، خصوصا د ماشومانو په برخه کې. زما د ټولو والدینو نه د مشرانو نه تقاضا او خواهش دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول حداقل درې میاشتې بعد، شپږ میاشتې بعد، یو کال بعد، حداقل یو کال بعد خپل ماشومان دې سترګو کلینیک ته بیایي. ځکه که په ماشومتوب کې داسې مرضونه وي چې په ماشومتوب کې په صرف په یو جوړ عینکو باندې د هغې ټوله دوي سر ته رسېږي، ولې که یو وارې هغه عمر د اوو کلو اتو کلو نه زیات شي، سترګې تنبلۍ خواته ځي، سترګې داسې تنبلۍ کېږي چې هغه بیا د تداوۍ وړ هم نه وي. نو په دې وجه سره زه د ټولو والدینو نه مې تقاضا دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول د سترګو کلینیکونو ته چې کوم ته چې لاسرسی لري هغې ته دې ورولي، تر څو هغلته یې سترګې معاینه کېږي. او ټول خلک دې هم باید حداقل په کال کې یو ځل خپل سترګې معاینه کوي، چې د دې نه مخکې چې یو شی یو مرض پېښ شي. ډېر داسې مرضونه شته چې تداوي کېږي، امکان شته چې تداوي شي. ډېر داسې مرضونه دي چې مخکې د دې نه چې واقع شي د هغې وقایه وشي. نو ټولو خلکو نه مې خواهش دا ده چې هم خپل ماشومان او هم خپله حداقل په کال کې یو ځل د سترګو د ډاکټر سره مشورې لپاره، که هغه که د سترګو تکلیف لري او که نه لري، دې ته دې نه پرېږدي چې زما سترګې جوړې دي. امکان لري ده ته جوړې ښکاري، په ظاهر کې ولې جوړې نه وي. نو خواهش مې همدا ده چې د خپل سترګو خیال وساتي.
د سترګو متخصص ډاکټر او په کابل کې د امان سترګو روغتون رئیس ډاکټر خوشال امان، ډېره زیاته مننه چې د ازادي ایم ایل ما په دې خبرونه کې مراسم را ګډون وکړ.